السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم نن پنځشنبه د 1400 کال د حملوري اتوشتمه د 2015 کال د اپریل ولسمه تخنیکی چاره شفیق یار مختوړي پیل خبرونه کو د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی له پاکستانه د افغان کډوالو پر جبري اخراج ژور اندېښنه خولې ده. خبره د طالبانو د بهرنی چارو وزارت چهارشنبه نا وخته په یو بیان کې خبره کړې. د بیان په اساس خغلی متقی چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره غونډه درلوده ټینګار وکړ چې باید له هغو اقداماتو ډډه وشي چې د ولسونو د خپګان او پارونې سبب کیږي. محمد صادق هم ویلي دي دواړه هیوادونه ژورې اړیکې لري او باید په دې فکر وشي چې د دب خبره رامنځته شوې ستونزه څنګه حل شي. جزئیات رستم اوریدلی شي. طالب چارواکو په کندوز ولایت کې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له ښکار کولو منع کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا خبره چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې کړې ده. دغه مرکز په خبره کندوز 14 ولایت شو چې د طالبانو لخوا رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د رسنیو نورو فعالانو پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د خپرولو ممنوعیت د اطلاع رسونې بیان ازادي او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي د حق سرغړونه یاده کړې ده. دامګړې په هغو ولایتو کې چې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوي یوازې د غرونو رغونو دښتو ونو او فصلونو نندارې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسی ویلي ایران د څو اټومي بمونو د جوړولو لپاره اړین توکي لري خو لا تر اوسه اټومي وسله نه لري. کاغلی ګروسی دا خبره ایران ته تر سفر مخکې له لوموند ورسپانې سره په خبرو کې کړې ده. ګروسی پرون تهران ته تللی او هلته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره لیدلی دي. جزئیات وروسته خبرېږي. د ایران قضایه قوی یو پیژندل شوی راپر سندرغاړی تتلو په اعدام محکوم کړی. د قضایه قوی ویاند اصغر جهانگیر ویلي د امیر حسین مقصود لو د اعدام د حکم په وړاندې اعتراض شوی او دمګړې په ستره محکمه کې د څېړنې په حال کې دی. امیر حسین مقصود لو چې په خپلو نری نوم تتلو شهرت لري د فساد او فحشا په تور په 10 کاله بند محکوم او مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 5 کلونو بند محکوم شوی. د ایران قضایه قوی مقدساتو ته د سپکاوي په تور هغه ته د اعدام سزا هم اورولې. امیر حسین مقصود لوچی کالونه په ترکیه کې اوسېده. د 1402 کال په لیندۍ کې د ایران د کنسولګری د شکایت پر بنسټ د پولیسو لخوا ونیول شو او ایران ته واستول شو. امیر حسین مقصود لو په خواله رسنیو هم خورا شهرت لري. انستاګرام د هغه پاڼه چې 4 میلیونه مینوال یې درلودل تړلې ده. او د فوټبال مینوالو ته دا چې آرسنال او انټر میلان وکولی شول چې د اروپا د اتلانو لیګ نیمه پای لوبو یا سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. آرسنال په ریال مادرید په وړاندې تیرونۍ هم 3-0 بریا ته رسېدلی و او بېګا وتوانی چې 2-1 ریال مادرید بیا مات کړي او نیمه پای لوبې ته ووځي. په بله لوبه کې هم انټر میلان له ایټالیا څخه د جرمني بایرن مونشن ټیم مات کړ. بایرن مونیخ لوبډله ماته کړه او نیمه پای لوبې ته ورسېده. په نیمه پای لوبه کې به بایرن په بخښنې سره انټر میلان له بارسلونا سره لوبه کوي. د اروپا د اتلانو جام نیمه پایلو به 2 اونۍ وروسته ترسره شي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې د خبرونه لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دالی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له پاکستان ستنو شو افغان کډوالو ته خپلې مرستې زیاتې کړي.
But we urgently need more resources to continue with that.
مخبل مرستو رسولو لپاره سمدستي د سرچینو چارچا لرو کنه نو له هغه کسانو باندې لاړو شو کړ چې دلته سرحد خراسان شي دي او ورته چارچا لري.
کډوال وای یو څه ناڅم راستي ورسره شوی خو کم دی.
دا هو یو اپ تک کی چې راغله ما پاکستان نه د ونسان تک او تو کم کی ما سره 30000 اته سوربې ما سره یو کوم شوی دی.
ل جنرال اجمل عمر شینواری سره چې د افغانستان د پخوانی وسلوال ځواک ویان د مرکه هم لرو، په دې ارتباط چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلی پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ولیږي.
منوی خبر نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد د سرګند کړی دا یو بربند واقعیت دی. د تاریخ دوکې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي.
په دې اړه رپورټ درته لرو چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر ویلی ایران که څه هم اټومي وسله نه لري خو دغه وسلې ته د رسیدو لپاره ډیر واټن هم نه لري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالین نړیوال سازمان IOM لنړیوال ټولنې غوښتي چې له پاکستان ستنو شو افغان کډوالو ته خپل مرستې زیاتې کړي او دغه ناورین ته د پام اړولو پر اړتیا ټینګار کړي. په افغانستان کې دغه سازمان د بشري مرستو د عملیاتو د ماموریت مرستیاله موتیا ایزورا ماسکون په خپل ایکسپانډ ویلي اوسنۍ وضعیت د هر وخت په پرتلا په وستون او سمدستي اقدام ته اړتیا لري. اخو یو شمېر افغانان چې تازه له پاکستان ایستل شوي وایي بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM له پاکستان ستنو شو یو افغان کډوالو وضعیت یو ناورین بللی او دوی سره د نړیوال ټولنې د مرستو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د اپریل پر 14 په خپل ایکسپانډ په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو د عملیاتو د ماموریت مرستیالي موتیا ایزورا مسکون یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی. دا پیغام د تورخم په پوله ثبت شوی او نوموړی پکې ویلي چې اوسنۍ وضعیت د هر وخت په پرتلا پیوستون او سمدستي اقدام ته اړتیا لري. نوموړی دا هم ویلي چې دوی راستنو شویو سره چې په ورځني ډول یې شمېر زرګونو ته رسي کې همکاري کړي خو تر ډېر فشار لاندې دي او راستنو شویو کسان اوبو خوړو روغتي خدمتونو او نورو برخو کې پراخو مرستو ته اړتیا لري.
But we urgently need more resources to continue with
that. مخبل مرستو رسولو لپاره سم د سټیډیو سرچینو چارچا لرو کنه نو له هغه کسانو باندې لاړو شکر چې دلته سرحد تراستانه شي وي او ورته اړتیا لري. موږ الله نړیوالې ټولنې غواړو چې ورنسترګې پټینې کړي دا کورنۍ پته باندې شي پاتې کیدلی.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرو دوه اونیو کې نږدې 15 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر تازه راستل شوي افغانان وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. یو له دوی څخه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
یقین به خدا کنین
کی یقین په خدای وکړي چې ټول مالونه می حال ته پاتې شول. موږ ریکشا او موټر سکرونه هر څه ایزاب کړل. تر هم که هم موږ سره ډیر مرسته ونه شوه لږ زر افغانۍ موږ ترا کړی چې 5000 مو کرایه کې ورکړې. هغه هم دا چې ودرې کورونه یو ځای شو او یو موټر مو کرایه کړ. اوس موږ ډیر سنځو کې
دی وخت د مشکلات است.
یو بل رئیس تل شوی افغان چې د اوس په ننګرهار کې ډیر دی او د هم نو غوښتل چې نومې پر راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
دا هو یو هفته کېږي چې راغلی ما پاکستان نه د افغانستان تک او تورخم کې ما سره 3000 روپۍ ما سره یو کومه شوې دي شپه زره نور ما ته کومه شوې دي نور ما ته کومه شوې نه دي.
د یادونه ده چې افغانستان ته په ډېر شمېر سره د کډوالو د استنېدنې داسې مهال ته چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا د راپور پر بنسټ روان میلادي کال کې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې وروستیو کې د امریکا لخوا د بهرنیو مرستو په ځنډېدو سره چې په خوا افغانستان ته 43% بشري مرستې برابرولې دغه هیواد کې پر بشري وضعیت منفي اغېز کړی دی. راپورونه وایي له پاکستانه د راستنو شویو کډوالو شمېر په زیاتېدو دی چې د کار د افغانستان پر محدودو منابعو فشار ډیر کړی او د بیړنیو مرستو اړتیا لا پسې زیاته کړې ده. پاکستان د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسنادو او هغه افغان کډوالو چې سی افغان تابعیت کارت لري د ایستلو بهیر پیل کړی دی.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پرون په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همغږۍ د ګډې کمیټې یو ناسته شوې. په دې ناسته کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی او د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق ترمنځ وشوه، د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی له پاکستان د افغان کډوالو پر جبري اخراج ژوره اندېښنه ښولیده. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت په دې اړه باندې چهارشنبه ناوخته یو مفصل بیان هم ورکړی دی. د بیان په اساس ښاغلی متقی چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره غونډه کوله ټینګار وکړ چې باید له هغو اقداماتو ډډه وشي چې د ولسونو د خپګان او پارونې سبب کیږي. محمد صادق د افغانستان او پاکستان د ګډې کمیټې د همغږۍ د ګډې کمیټې یا جی سی سی په د هیئت په راس کې کابل ته تللی و. هغه ویلي دي دواړه هیوادونه ژورې اړیکې لري او باید په دې فکر وشي چې د دې خبره رامنځته شوې ستونزه څنګه حل شي. محمد صادق همدار از ویلی دی چې تمد د پاکستان د بهرنی چارو وزیر او د مرستیال صدر اعظم اسحاق در یا د راروان وخت کې کابل ته سفر وکړي. پاکستان لزګون نظر افغان کډوال د اپریل لومړی په جبري توګه ایستل دي. د افغان تابعیت لرونکو دغه افغان کډوالو ته د مارچ تر 1 وخت ورکړل شوی و چې له پاکستان ووځي. په دې لړ کې سلګون افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوی هم دي چې د پاکستان په بیلابیلو زندانو کې ساتل کیږي. تر څنګ یې ګڼ افغان کډوالو د پاکستان له تاوتریخجن چلند هم شکایت کړی دی. په همدې مورید پات کېګو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي او امریکایي ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد ویلي با خبره کسان ورته ویلي چې پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ولیږي. تر دې په خوا څو ځله طالب چارواکو هم ویلي د داعش په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځای افغانستان او نورې سیمې ته ګواښ پیښوي. که څه هم دغه خبره پاکستاني چارواکو رد کړې ده، د ښاغلي خلیلزاد د اندېښنه څومره پر ځای ده؟ طالبان څنګه کولای شي د کډوالو په منځ کې د داعش غړي وپیژني؟ همدا او نورې پښتنې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د وسلوال پوز له ویاند جنرال اجمل عمر شینواری نه اسد الله لودین کړی دی.
تاسو پورې دا منوي خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد د سرګند کړی دا یو بربند واقعیت دی. د تاریخ په اوږدو کې متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړی دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړې او کورنۍ کړې هم د دې باعث شوي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته وایي. په لومړي سر کې خپل کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوی ډیپلوماټ په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا باس مطرح کړي، نو اړینه ده چې دوی خپل کم کرا اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي او چې په دې اکلا باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د پخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سمبالېدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل، چې په هغه وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوز د استخباراتي بنسټ په نوښت باندې هغه ونیول شو، هغه عملا د پاکستان نه افغانستان ته راننوتی و. او د هغوی هغه خوځښتونه د داعش د روسي ډلې چې د کرښې هغه اړه کېدل، د هغې پکله هم په هغې وخت کې کره معلومات و چې په هغې وخت کې د ناتو هیوادونو سره او د سیمې هیوادونو سره او حتی خپله د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوي. ولې دوی په عمل کې د هغې نه انکار کوو او ویلې چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي.
نو شینوار صاحب، همدې ته په کتو فکر کوي کوو سم له پاکستانه د کډوال په منځ کې داعش راتیریږي؟ راځي تاسو وای چې په تیر جمهوریت نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغه سي داعش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د داعش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې داعش په لومړي سر کې په ختیځ کې زاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاو خولس ولې کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه صفه کې دغه کسان مشخص کی یا یو پیژنی تعقیب کړئ سي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیلزاد مطرح کړی دی، دلته په دې کې څو اهداف مطرح دي. یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنۍ حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاک لده، او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمی پریکړه چې کړی او کوم هوډونه چې لري د د امریکای د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هغه پخوانی کوم پروسه چې پیل کړی و هغه پای ته ورسی. را به شو دې ته چې طالبان دا وړتیا لري او کنه طالبانو که دا وړتیا درلودلې نو تر اوسه پورې به متقن ثابته کړی وای لکه کوم ووټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټولې تروریستي ډلې به دوه مهاري او هغه ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مسایدي. ولې موږ عملا ګورو چې له دې سره چې دوی هغه نه دي کړي چې د دوی مخه ډب کې دوی خپل اوس عملا د دونه متاثر دي او د داعش وتوانېدو چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل لورپوري چارواکي ترور کې او حتی په ځینو هغه اهداف باندې چې خپل د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت د پاغو باندې په افغانستان کې د نن طالبانو په حاکمیت کې عملیات تر سره کړی. دریم ټکی دا دی چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو اسانه او ارزانه کار نه دی چې هغه د طالبانو په مخ باندې تر سره شي. طالبان خپل اکثریت تقریبا په ماغه ایدیالوژي سمبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډیر د دوی داعش ته جذب شوي دي او عملا د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراضه دي دوی هم خپل پټي اړیکې د داعش سره جوړی کړی دي. نو دا هغه څه دي چې موږ د پایلې تر سهي چې طالبان د دې واک ځواک ظرفیت او وډلري چې وشي کولای چې د داعش په مقابل کې عملا مبارزه
وو. یو شی ښکارا ده چې امریکایي چارواکو او ایرانی چارواکو له داعش سره د طالبان مبارزه بیا استایل او د پام وړ بلل ده او وروسته پښتنه داسې کوم شنوارې چې دا بسره راټول کړي او ګډ نشي پاکستان څه غواړي په دې کار سره تر لاسه کړي. ایا غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي د داعش په وسیله باندې ک په افغانستان کې ګډوډي او نامنۍ دوام وکړي؟ د پاکستان هدف څه کې د لسی چې غواړي د خاغلی خلیلزاد پټکو چې د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته راوړيږي.
پاکستان د مختلفو تاکتیکونو نه ګټه پورته کړي ده د خپل نفوذ لپاره او د خپل ملي ګټو د ساتلو لپاره. یو ټکی چې په هغه کې په دې برخه کې د داعش د ملي تنظیم او د خونو روزنې پاک لبانې ده هغه دغه ده چې هغه په افغانستان کې کرکټ لوړ کی او خپل ځان هم د تروریزم قرباني کی او په عین ترتیب باندې وشي کولای چې خپل تیرې اړیکې د د لویدیځ هیوادونو سره او د نورو هیوادونو سره د تروریزم سره په مبارزه په پیلامه باندې پرمخ بیسي.
د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د وسلوال پاوز ویاند جنرال اجمل عمر شینواری او د زلمی خلیلزاد هغه تبصرو پاړه باندې خبره وکړه چې ویلې دی پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ولیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د روان کال تر پایه د افغانستان د نفوس له 10% نه ډیر له روغتیايي خدمتونو بي برخې کیږي. په افغانستان کې د WHO استازي فرانسي خبري اژانس ته ویلي اوسنۍ وضعیت کولای شي 2.3 میلیونه نور کسان روغتیايي پاملرنې ته لاسرسي محروم کړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم شکایت کوي چې روغتیايي خدمتونه ورته نه رسیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د امریکا د مرستو د ځندیدلو لامل خایي د روان کال تر پای د افغانستان له 10% زیات اوسیدونکو له روغتیايي خدمتونو بې برخې شي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي اډوین سینیزا سلواډور د اپریل په 15مه فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې 300 روغتیايي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي محروم کړي. خاغلی سلواډور خبرداري ورکړی چې د 2015 کال تر درې میرو به پوری 200 نور روغتیایي مرکزونه د تړلو خطر سره مخامخ دي چې کیدای شي 2-3 میلیونه نور کسان هم له روغتیایي پاملرنې محروم کړي. نو وړي ویلي چې د بودیجې په کمښت سره نور بسپنه ورکوونکو هڅه کړې چې دا تشډه کړي خو په خبرې د امریکا د مرستو د کمښت لامل رامنځته شوی مالی کمښت خورا لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي لامل شکایت کوي. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کلینیک ولسوالی د ولسوالی کلینیک له موږ ډېر لري دی. د ښار روغتون خلا په ځای پرېږده. زموږ قریه له ښار ډېره لري پرته ده. کله چې د ولسوالی کلینیک ته زو هم باید سهار وخت له خوبه پاتېګو او ناروغ یوسو پیدل ډیره لار ده.
د ننګرهار د سپین غر ولسوالی اوسیدونکو عبدالمنان د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لامل دوی ته د ورپی خو روغتیایي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو دلته وو د مارو چې نه تقریبا واته نشته وو دا بند شوی دی، نه پوهېږو چې څه علت دی. کېدای شي د بودیجې د کمبود په اساس باندې، خو دلته وو ډېر ښه کار یې کوو، خدمت یې کوو. دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ 15 میله خپل مرکزي کلینیک سره واټن لرو او انغاره چین مرکزي کلینیک رانه لري، د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان یو چې دا کلینیک تلې.
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوره شوی، د متحده ایالاتو د بهرنۍ مرستو له ځنډولو وروسته له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال د جنوري په میاشت کې د یو فرمان له مخې د نوي ورځو لپاره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ویل چې دا بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده، په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو د بندولو پریکړه په افغانستان کې د شاوخوا 200 روغتیایي مرکزونو د تړلو یا فعالیتونو د ځنډیدو لامل شوی. د دغو دواړو سازمانونو ویلي دې کار نږدې 6 میلیون خلک په ځانګړي ډول هغوی چې ډېر زیانمنونکي دي او روغتیایي پاملرنې ته جدي اړتیا لري د افغانستان په ختیځه سیمه کې اغېزمن کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا درې اونۍ مخکې وویل که یوازې 25% بودیجه تامین شي، د 9.3 میلیونه خلکو چې روغتیایي خدمت ته اړتیا لري 5 میلیونه به له دې خدماتو بې برخې شي. اوچا ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې له 1920 څخه ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل ګروسی ویلي ایران د څو اټومي بمونو د جوړولو لپاره اړین توکي لري، خو لا تر اوسه اټومي وسلې نه لري. ښاغلی ګروسی زیاته کړې چې په تیرو 4 کلو کې په دې برخه کې د ایران د فعالیتونو چټکتیا ډېر اغیزمنه وه. د ګروسی دا څرګندونې 4 شنبه د لوموند ورځپاڼې لخوا خپرې شوې، هغه هم داسې وخت چې ګروسی تهران ته تللی. له لوموند ورځپاڼې سره په خبرو کې ښاغلی ګروسی زیاته کړې که څه هم ایران وسلو ته تر بشپړ لاسرسي لا واټن لري، خو د ده په خبره دا واټن ډېر زیات هم نه دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل ګروسی د تهران او اټومي اژانس ترمنځ د ځینو اختلاف وړ مسلو د هواري په هدف تهران ته سفر کړی او هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس اراغچي سره لیدلی. له اراغچي سره تر خبرو وروسته ښاغلي ګروسی په خپله اکسپانډه لیکلي چې د ایران د اټومي پروګرام د سوله ییز طبیعت په اړه د باور ترلاسه کولو په هدف د نړیوالې اټومي انرژۍ له ادارې سره همکاري اړینه ده، هغه هم داسې وخت چې ډیپلوماسي ته سخته اړتیا ده. ګروسیا وراغچی د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي لانجې پر سر د خبرو د دویم پړاو په درشل کې لیدلی. ایران او امریکا د دویم دور خبري را روانه شنبه په روم کې ترسره کوي. د دواړو هیوادونو مرکچیانو د عمان په منځګړیتوب تیره شنبه هم په مسقط کې غیر مستقیم خبري وکړي. په هغه ناسته کې د ایراني پلاوی مشري عباس راغچی او د امریکایي پلاوی مشري د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سټیف وډکاف کوله. د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي تړون په لټه کې دی او خبرداري ورکړي که هوکړه ونه شي پوځي اقدام به وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی بیا د چهارشنبه پر ټینګار کړی چې د یورانیمو بډاینې په اړه د ایران حق د مذاکرې وړ نه دی. راغچی تر هغه وروسته دا خبرې کړي چې د امریکا مخکښ مرکچی سټیف وډکاف ویلي ایران باید اټومي بډاینه سمدستي بنده او له منځه یوسي څو له واشنگتن سره تړون ته ورسیږي. په ټوله کې د ایران او امریکا ترمنځ د عمان په منځګړیتوب خبرې دواړو لوریو مثبتې ارزولي او رغندې بللې دي. لویدیز قدرتونه وایي ایران یورانیم په هغه لوړه کچه بډایه کړي چې تر سولهییزو اهدافو یې اندازه پورته او د اټومي بم د جوړولو ته نږدې ده. ایران بیا تل رد کړي چې د اټومي وسلې په لټه کې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په پکتیا کې د غواو فارم لرونکي له حکومت غواړي چې له بهره د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي ترڅو خلک وطني شیدې مستې او د څاروي محصولات وکاروي. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې د غواو فارمونه ډیر شوي چې په دې سره طبیعي شیدې مستې او نور لبنیاتو ته د خلکو لاسرسی ډیر شوی دی. دوی له اړوندو ادارو دا هم غواړي چې د حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر له دې فارمونو دوامداره لیدنې وکړي او فارمي څارویو ته پر وخت واکسینونه ولګوي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل رپورټ ته.
په ورستیو کلونو کې په پکتیا او د دې ولایت په نورو ګاونډي ولایتونو کې د غواو د فارمونو جوړول ډیر شوي چې په دې سره د یادو ولایتونو په لویو وړو بازارونو کې د څارویو محصولات لکه شیدې، مستې، چکا، پنیر، کوچ او نور وطني لبنیات هم د پخوا په پرتله څو برابره ډیر شوي دي. فارم لرونکي او هغه کورنۍ چې په کورونو کې غواوې، میخي او نور څاروي ساتي او لغپل ورته او اضافه تولیدات خرڅانه تبلاند کوي ل اړوند دوی دارو غوړي چې هوا ته د پوریدونکو بهرنۍ لبنیاتو تعرفه لوړی کی ترڅو کورنۍ محصولات پیر او پلور ډیر شي. یو تن فارم لرونکو چې محمد مشال روري ته ویل
خیر کوله تازه لبنیات مونږ تولیدو او خلک تر ډیر زیات راضی دي. د حکومت څخه غنم د ایله ده چې دغه پودری شو دي چې د بکیفیته شو دي چې د شیان د ګرد بند کی چې دغه فارمو ول تقوی
فارم لرونکو او مالداران زیاتوي کچيري اړوند اداري ورته د لویو فارمونو د جوړولو لپاره ځمکه په اختیار کې ورکي نو دوی به د مالداري سکتور په پراخولو کې پانګه اچونه نور هم ډیره کی. یو بل تن فارم لرونکو زرین ګل ویل
د درې کال کې خو تر اوسه د زراعت لخوانه نکوه مرکز نه د سه پروګرامونه د سه کارنامه دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویسي په دې سنځکه طریقه وکي چې موږ د فارمداري د زراعت ستون تقویسي نو موږ به تشویق ته حکومت لخوانه د وزارت لخوانه په دې کې توجه وسي.
د دې په خوا کې د فارمونو کارګر کلیوي خو دایمي پختیا ته خوښ دي بل لوري ته لاړمندو ادارو غواړي چې د څارویو ناروغیو او واکسینو ته پام ډیر کی. یو تن مزدورکار محمد نبی وایي
ریاست زراعت باید د دې مرضو مخنیوي وکړي په وخت د واکسینو تطبیق کړي ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي او واکسین ورته ګټه نه کوي.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د ځینو نړیوالو مؤسساتو په مرسته مالدارانو ته وسایل د څارویو خوراکي توکي او حتی د لبنیاتو د کنټرول او خرڅلاو لپاره دوکاندارانو ته وسایل ورکړل شوي او دوی هڅه کوي چې د مالدارۍ برخه لا نوره هم تقویه شي. د کرنې د ادارې استازي عبدالبصیر ویل
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمهوري لپاره د سنټرونو شته. دوی هلته وړي شودې روزانه ټیسټ کوي ورکوي او خلق ته د کار زمینم برابرۍ کی او مالداری اضافه کی.
یاد دیوی د افغانستان جغرافي جوړښت په کتو په دې ځای کې کرنه او مالداری خاص اقتصادي ارزښت لري او له 15 یا تر 15 اصلنه خلک د کرنې او مالداری په بیلابیلو برخو لکه د غواګانو، بزو او بارونکو حیواناتو روزنه، د پسونو ساتنه، بڼوالي، د میوه روزنه، د سبزیجاتو او غلجاتو پر تولید او د ځنګلونو څخه په استفاده بوختي. سره لدې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداری هم زیانمنه شوي خو بیا هم دا برخه د ملي اقتصاد د عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ورباندې بس یادای.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رادیو.